د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي همزه بوريوال کاخړ په دې ست خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او شننې در خبرو. هم د غسیبا د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونه مو اوري. خو تر هڅه وړاندې د سات خبرونه لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی تمه دا چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه به بل نن کومې اسمبلی ته وړاندې کړل سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جرمني لخوا د نورو عسکرو ورلېږل مهم او اړین دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر هغو هیوادونو به مالی مرستې بندې کړي چې په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رایه ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سرکاري راډیو د سرحدونو او ریاستونو د چارو د وزیر لخوا لیکلي چې نن به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. بل پلو د قومي اسمبلی د نن ورځې په ایجنډا کې یاد موضوع نه ده ورکړل سوی. ټاکل سوی ده د قومي اسمبلی د نن غونډه 9:30 بجې پیل سي. تیر ورځ قبایلي سیمو اصلاحاتو بل ایجنډا کې نه شاملولو په اړه قومي اسمبلی کې مخالف ډلو احتجاج کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې د جاسوسۍ په جرم کې نیول سوی د هند جاسوس کلبوشن یادو شزي او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزه ورکړل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویلي چې د ویزه په نوې ډلی کې د پاکستان های کمیشن د اسلامي روایتو لمخې ورکړل سوی دی. یاد دی چې کلبوشن یادو د تیر کال په مارچ میاشت کې نیول سوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډکور کړی دی چې کومو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رایه ورکړه نو مالی مرستې به اور باندې بندې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې کړې دي. هغه ویلي دا هیوادونه له امریکا پراخې مالی مرستې ترلاسه کوي او بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او ممکنه توګه عمومي اسمبلی کې د امریکا ضد رایه ورکوي.
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars.
They way do isalguna million aw hata milliardon dollar akhli aw bi azmush parwandi rai warkawi mush da rai ta goro prish de che zmush par za rai warkli mush par dir sa us pamu parwai na laru.
We don't care.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اعلان نادره بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د عرب او نورو مسلمان هیوادونو په غوښتنه رابلل سوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه اعلان کړې وه. د کرم ایجنسی مشران وایي د پاکستان حکومت د افغانستان ته تلونکي تری منګل لارې بیرته پرانیزي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو یا د عام ژوند ترڅنګ کاروبارونه هم په ټپه درولې دي. یو ځایي مشر ملک حاجی رحیم منګل مشال رادیو ته وویل
دیکھیے پنڈی اور کے خوشول دے دکندورو کے خوشول دے گوڑو والا لڑے والا ڈرائیوروں کے خوشول دے او منشی اور کے خوشول دے چوک سمنون اڑی روڑی اغاور کے خوشول دے ڈیلرون تو ٹولو تھا پیدا دے اور کے حکومت تھا کسٹم تھا پیدا دے چاہے لگنا ڈیرو کے پیدا دے حکومت ہے او مطلب دے ایک طرف خال کتا پیدا دے دخ طرف تھا خال کتا پیدا دے.
د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا لار د روان کال په فروری میاشت کې له هغه وروسته وتړل سوه چې په سند صوبه کې پر یو مزار وسلوال برید وسو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو پر نویو حلقه بندیو د کار چټکولو لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادې ادارې لخوا بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به د ټولو صوبو چیف سکرټریان، د شماریاتو ادارو سکرټریان او د انتخاباتو کمیشن لوړپوړي صوبایي چارواکي له اړوند ضروري معلوماتو سره ګډون کوي. خبر پاڼه لیکي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د راتلونکې میاشتې له 15 نیټې په باقاعده توګه د حلقه بندیو جوړولو بهیر پیل سي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال پوهان موین رستیال وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره تجارت بیرته زیات کړي. پوهان موین مرستیال دا خبره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه. هغه ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچه د ترهګرۍ له کبله راټیټه شوې ده.
کچیری په افغانستان او پاکستان دوانو ملکونو کې بدامنی نه وي نو هغه اندازه چې ولسمشر غنی ویلی و چې دا تجارت به مرحله ته ورسیږي دا به رسیدلی وي. اوس هم د افغانستان دولت په دې کوشش کې دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د دغه کچې نه چې اوس راښکته شوی دی هغه مرحله ته ورسیږي.
د پاکستان او افغانستان تجاران وایي کله چې پاکستان پر تورخم او بولدک لارو د تګ راتګ شرایط سخت کړي دي، د دوی پر تجارت پراخ اغېز سوی دی. پاکستان وایي دا کار یې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هلته د جرمني د نویو عسکرو ورلیږل ډیر مهم او اړین دي. دا څرګندونې د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړي. هغه ویل دوی تمه لري چې دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت څخه کار واخلي. د جرمني د دفاع وزیری اورزلا فندرلاین د دوشنبې په ورځ د افغانستان په مزار شریف کې وویل چې هیواد افغانستان ته نور عسکر لیږي. د ایران حکومتي رسنیو خبر ورکړی دی چې په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ زلزله راغلې، خو تر اوسه له کبله د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي راغلي. ایرانیو چارواکو ویلي چې د زلزلې زور 5.0 و او مرکز یې په مځکه کې 0 کیلومتره دننه و. چارواکو پر ولس غږ کړی دی چې آرام خو د ممکنه ټکانو لپاره تیار و اوسي. په تهران او نورو ښارونو کې خلک تر زلزله وروسته د نورو ټکانو له ویرې کوڅو او پارکونو ته وتلي. تېره میاشت د ایران په کرمانشاه سیمه کې د 0.3 کچ زلزله راغلې وه چې 640 کسان یې وژلي او په زرګونه نور ټپي کړي وو. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پر ریډیو اورېدلای سي، او همې د ریډیو ترڅنګ پر www.mashalradio.com باندې په صفاتو اورېدلای سي. تمه ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر هغو هیوادونو به مرستې بندې کړي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا ضد رایه ورکوي.
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes.
د کرم مشران وایي د پاکستان حکومت د افغانستان ته تلونکي د تری منګل لاره بیرته پرانیزي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال وایي د پاکستان او افغانستان په تجارت کې د کمی لامل ترهګری ده.
دا چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تجارت راښکته شوې ده، د دې عمده علت په دواړو ملکونو کې بدامنی ده.
په پېښور کې وکیلانو د پنجاب د ټیکس بوک پر ضد درخواست جمع کړی دی.
داسې میسج لاړ نشي چې پختون په ذات خود گنی غدار دی یا جاهل دی. دغه دوه اورډینګ دی، پنجاب بک والا استعمال کړو، پنجاب گروپ اف کالجز والا.
په جلال آباد کې د ورېښمو لارې په تناظر کې د افغانستان پر ارزښت بحث شوی دی.
د ورېښمو د پخوانی لارې د بیا آبادولو په ترڅ کې د افغانستان کم اهمیت یې غو نور هم زیاتیږي.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید، تبه دا چې د قبایلي سیمو په اړه به اصلاحاتي بل نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. دا خبره د پاکستان سرکاري راډیو پر خپله پاڼه ورکړې ده، خو بل پلو د دې کار لپاره فعالیت کوونکي وایي چې دوی له حکومت څخه دغه تمه نه لري چې دوی به دغه بل نن وړاندې کړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نن به د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلي سیمې قومي بهیر کې شاملولو په اړه د قبایلي سیمو اصلاحاتي بل وړاندې کیږي. د ریاستونو او سرحدي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په حواله د پاکستان سرکاري ریډیو زیاتوي چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره ژمن دی. د قومي اسمبلی په ویب سایټ خبره شوې د نن ورځې ایجنډا کې دا بل نه دی شامل. د قومي اسمبلی غونډه به نن 9:00 شروع کیږي. د قبایلي سیمو د واکمن ګوند غړي شهاب الدین خان وایي امید ورته نشته چې نن به هم فاټا اصلاحاتي بل وړاندې کړی شي، ولې چې د تېرې یوې اونۍ راسې د دې بل وړاندې کولو خبره کیږي.
زما یقین نه راځي ځکه چې دوه درې دا ایجنډې نه لرې شوله. دا پرې باندې اپوزیشن واکاوټ وکړو د هفته نه جاری دی.
تېره ورځ قبایلي سیمو اصلاحاتي بل په ایجنډا کې نه شاملولو په اړه قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې احتجاج کړی وو. د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه د قومي اسمبلی سپیکر ته ویلي وو چې د تیرو څو ورځو د فاټا اصلاحاتي بل له کاروایۍ لپاره راځي خو دا په ایجنډه کې نه وي شامل، باید چې ورته وویلی شي که دا نه راوړل کیږي چې خپل دفترونو کې کینی. وفاقي کابینې د سخت کال په مارچ میاشت کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه خو تر اوسه پرې قومي اسمبلی کې کاروایي نه ده شوې. په دې بل د جمعیت علما اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا ویلی کیږي چې دوی ته دا اصلاحات نه دي منظور. جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دریسی چې فاټا اصلاحاتو په اړه د ریفرنډم د لارې له قبایلو وپوښتل شي. د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي چې قبایلو ته د منتخب ګورنر او ځان له حیثیت ورکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ډکور کړی دا چې د هغو هیوادونو باندې به مالی مرستې بند کړي کومو چې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا پر ضد رای واچوله. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل پلازمین اعلانولو په اړه بیړنۍ غونډه کیږي. دا غونډه د عربو او نورو مسلمان هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې ده. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د دب خبره هم د امریکا پیسې اخلي او هم یې پر ضد درېږي. ډونلډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پرېکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رای ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رای ورکړي. موږ په ډېر څه وسپموو، پروایه نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبله یو سل درې نوي غړي به د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلی مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یو ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلومات بیا دا کمزوری تاکتیک بللی او یو بل اروپایي ډیپلومات ویلي چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسي کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر 16 بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
فریبا ظاهر. و د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا لخوا په پرلپسې توګه لګیدونکي دا تورونه غلط دي چې وایي پاکستاني ځواکونو د ترهګرو خلاف څه نه دي کړي. واشنگټن دا نه مني او وایي افغانستان کې لا هم د پاکستان میشته طالبانو حملې نه دي کمې شوي. که امریکا د پاکستان له کاره مطمئنه نه سي نو څه پایلې لرلای سي؟ بشیر ګواښ دې تکتنه کړې.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې د دسمبر په 13 د ملي امنیت ستراتیژي تشریح کولو په وخول چې پر پاکستان یې واضح کړی چې واشنگټن سره خو اړیکو لپاره باید پر خپل خاوره فعال او هغو وسلوالو خلاف کاروي وکړي چې په ګاونډي افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروي کړی ده او دوی مرکزونه یې ختم کړي دي. د امریکې د اټلانټیک کونسل څېړنیز ادارې څېړونکي جاوید احمد مشال ریډیو ته وویل تر څو چې افغانستان کې په عملی ډول د تشدد کمیدو نښې ښکاره نشي پر پاکستان به دا نیوکې دوام لري چې کېدای شي اقتصادي بندیزونو ته لار هواره کړي.
دا اوسنی امریکایي ادارې د ملي امنیت ستراتیژي وضاحت لري. دلته چارواکي وایي چې پاکستان یو نیمګړی دوست نه بلکې یو هوښیار دښمن دی چې ورته چلند ورسره پکار دی. بېلابېل فشارونه باید پرې وساتل شي. په دې کې فوجي، سیاسي او اقتصادي فشارونه شامل دي.
د امریکا غږ رادیو د یو رپورت تر مخه واشنگتن له 2001 کال راهیسې د ترګرې په ضد جګړې لپاره اسلام آباد ته 1.5 بلیون ډالر ورکړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال د دې پیسو په یادولو سره وویل چې پاکستان باید هر کال د اخیستونکو پیسو په بدل کې د ترهګرو خلاف پریکنده کار وکړي. لدې یو ورځ وروسته د پاکستانی پوځ وایان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې جګړه د پیسو لپاره نه کوي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا باید د ترګرې ضد ائتلافي هیوادونو ته ورکول کېدونکې پیسې ودرولو ګواښ یاد نه کړي ځکه چې دا ډیره اغیزه نه لري.
کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورت فند نیکست کیس باندې ورکړي. دې د سټیټس نون الای والا دا به ختم خو دې باندې فرق ډیر نه پریږدي چې دې خیل دی کنه هغه شانت فرق نشي پریوته.
افغانستان او هند هم پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. کابل وایي پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې خلاف څه نه دي کړي او نوې دلی وایي د 13 نومبر په 13مه په ترهګرۍ تورن حافظ سعید پریښودل د اسلام آباد ارادي واضح کړي. پاکستان دا تورونه بي ځای بولي. د دفاعي چارو پوها عائشه صدیقه وایي اسلام آباد کې د سختدریزو ډلو ښکارا جلسې د پاکستان بیانیه کمزوري کوي.
حافظ سعید او دفاع پاکستان کونسل پخکارا د امریکې د ختمولو او جهاد خبرې کوي. د هر څه لپاره باید پاکستان ملامت ونه بلل شي، خو اوس مهال کابل، واشنگتن او اسلام آباد دومره ډیر اختلافات لري چې رانږدې کېدل یې اسانه نه دي. دوی باید خپل منځ کې سخت خبرې وکړي او یو حل راوباسي.
افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو خپل اغیز نه دی کارولی او سولې ته یې نه دی حاضر کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی دې لړکې د خپل وس مطابق کار ته تیار دي. څېړونکی جاوید احمد وایي د بې اعتمادۍ ختمولو او ژمنو عملي کولو ضمانت لپاره باید یو درېمګړی موجود وي.
د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د داسې مسلسلو خبرو ضرورت دی چې ټول پام یې وسلوالو ډلو سره روغ جوړې ته وي. ملګري ملتونه باید په دې کې د درېمګړي کردار ولوبوي او دا معلومه کړي چې کومو ډلو سره خبرې کېدای شي او کومې باید په جنگ کې ختم شي.
د دسمبر په 4مه د امریکې دفاع وزیر جم میتس اسلام آباد ته سفر وکړ او د ترګرې په ضد مبارزې په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په همدغه ورځ د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې ویل اسلام آباد له ډېر وخت راهیسې د واشنگتن د ګټو سیاست کړی دی چې نور به داسې نه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له کورمی ځایی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې تری منګل لار دی زر تر زره بیرته پرانستل سي. دوی وایي د افغانستان تلونکي دی لاري تړل کېدو ته دوی د عام ژوند ترڅنګ کاروبارونه هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبريال تاریخ او رغزای له دوی سره غږیدلې. راځي چې رپورټ واورو.
ځای مشر ملک حاجی بادر خان وای تری منګل لار د افغانستان سرخار کابل ته ډیره لنډه پریوزی او د سوداګرۍ یو مهم شارک دی. خدا افسوس خبره دا ده چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده.
د تری منګل یاره دغه نه په دوځی نه مخکې لټکوره، لټکوري نه لوګار، لوګار نه کوبل، دا 75 کیلومتر دی. دا غل یاره ټول په کیسون کې لنډه لنډه لاره خبره ورې تری منګل یاره دی. کدا لاره نه وي، نه موږ ځنګل شته دی، نه موږ منځک شته دی، خبر ور نور مگی څه نشتا غیر دی خدای نه ان دو نه سیو نور مگ څه نشتا.
یو بل ځای مشر حاجی عبدالرحمن وای کدا سه بد په خرم استکیږي نو حکومت دی بیا لار نه تړي زګه چې لدې سره د دوی په ژوند سخت اغیز ګرځيږي.
دا خلک د بارډر راخواته دي کده پاتې دي. دا ډوړ ډیر مجبور غریب خلک دي او کلک دی دی منځ کې چې دا تاګ را تاګ نیوی نورم نه پرتونې زدګي ودی دی خپل منځ کې رښتې دی خپل وې دی. دا دروازې چې بندې وي دا موږ د لپاره د افسوس خبره ده او ښه خبره نه ده. هغه به کوم ځای کې وشي چې وایم د کوم ځای او ګلاس د کوم ځای نه ښیږي که څه وایم نو خبره ده کله چې دا لري خلاصي وي دي ډیر خوشاله دي.
زایما شرملک حاجی رحیم منګل وای کچره لکور می د تری منګل په گیوی سا د افغانستان پکتیا ته تلون کې لار پرانستل شي نو د سیمه اقتصاد بور سره یو زلبیا ډیر خوشی
دي کې پنڈی اور کې خوشول دے د کندورو کې خوشول دے او مطلب دے د ګوډو والا لریو والا ډرایورو کې خوشول دے او منشی اور کې خوشول دے خوشحال دے ڈیلرون تو ٹولو تھا پیدا دے اور کیا حکومت تھا کسٹم تھا پیدا دے چاہے لگنا ڈیرو کے پیدا دے حکومت ہے او مطلب دے ایک طرف خال کتا پیدا دے دخت طرف تھا خال کتا پیدا دے.
مشال لوڈیو جی کلا پا دے اڑا دو کرمے لکن ٹولوم سرا دا ٹیلی فون لالارے تماس اونے والو نموکتا دا اویل شوال چی پولیٹیکل ایجنٹ بصیر خان وزیر لتاسو سرا خبر نشی کوالے زکا چی حغا پا جرگا کے مصروف تے. لکور میں دا افغانستان مختلف اسی متعلن کی پنزل لارے دا سی دی چی حغا حلتا دا سوداگرے لپارا ڈیر زیادے کرول کی گی پدے کی دا وقت افغانستان سرا دا خلات سو ابڑکی لارے کلو دی خولی تری منگل شرکو اور شہدانو ڈن لارے لاہم بندی برتی دی. د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبه په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مازار د زرمرګي بری درستا د پکتیا تری منګل لار تړلې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د افغان کنسلګری مشر پوهان موین رستیال وایي افغانستان او پاکستان له پکار د چی خپل منځ کې تجارتي او فرنګي اړیکو ته پاملرنه وکړي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. له هغه سره مرکه د مشال ریډیو خبریال خالد خان کړې ده او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کمیدو وجوهات څه دي. دی وایي
لوی او عمده مشکل دا چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تجارت راښکته شوی دی او هغه مرحلې ته چې د افغانستان ولسمشر ویلي چې دا به ورسیږي د دې عمده علت په دواړو ملکونو کې بدامنی ده او کچیرې په افغانستان او پاکستان دوانو ملکونو کې بدامنی نه وي نو هغه اندازه چې ولسمشر غنی ویلی و چې دا تجارت به مرحله ته ورسیږي دا به رسیدلی وي. اوس هم د افغانستان دولت په دې کوشش کې دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د دغه کچې نه چې اوس راښکته شوی دی هغه مرحله ته ورسی چې هم پکې د افغانستان او هم د پاکستان د دواړو خواوو ګټې پرتې وي.
د پاکستان او د افغانستان کم تعلق چې دی اړیکې چې دی دا په کم ډګر ولاړ دي دا په خو طرف روان دي او په خرابې دوی دی دا پر څه پکار دي.
د افغانستان او پاکستان اولسونه د تاریخ په مختلفو مرحلو کې سره یو د بل تر شا ولاړ اولسونه وو. کله کده حکومتونو په سیاسي مسائلو کې تفاوت راغلی دی او هغه تفاوت مقطعی وو یا په یو مشخص وخت کې راغلی دی هغه هم حل شوی دی. زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان ولسونه دی بیا خپل پخوانی تاریخ هغه پړاوونو ته ورشي او د ولسونو ترمنځ د نیکې اړیکې ښه مناسبات د تجارت په چوکاټ کې د فرهنګي او کلتوري مناسباتو په چوکاټ کې د تعلیم په روابطو کې دا رامنځته کړي چې دا باعث د دې شي چې موږ سیاسي خو اړیکو او خو مناسباتو ته لاره اواره کړو. که مقتدر هیوادونه د نړۍ د سیمې ته راغلي دي او د خپلو اجنډاو سره دلته دوی غواړي چې کار کوي او د هغه په چوکاټ کې کار کوي نو منګه دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته پکار ده چې منګه هم د خپلو ملی ګټو په چوکاټ کې د خپلو ملی منافعو په چوکاټ کې منګه د خپلو ملکونو لپاره شریک کار وکړو.
د ګلبدین حکمتیار پراتلو سره څومره سیاسي بدلون راغلی دی یا نور دغه سي ګروپونه ډلیټ کراشي نو تاسو حکومت افغان حکومت وته څه پیغام ورکوي؟
د حکمتیار راتګ د افغانستان حکومت ته دوه ګټې رسولې دي. یو یې دا چې یو اړخ چې په جنگ کې دخیل وو په مخالفت کې دخیل وو هغه د مخالفت نه راواوخت او بل ګټه دا و چې علاوه دې چې مخالفت نه راواوخت د حکومت سره په حمایت کې ودرید په طرف کې ودرید دا دوه ګټې د افغانستان حکومت ته ورسېدې. کچېرې هر جنگي ډله چې په افغانستان کې د افغانستان د دولت په وړاندې دوی جنگيږي دوی د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي په عین موقف کې وي لکه عین موقف کې وی لکه حکمتیار هغه حمایت چې حکمتیار ته ورکړ شوی دی هغه حمایت به هر جنگي ډلې ته چې د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي هغه به ورته ورکړي شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی د جرمني لخوا د ورلژل کېدونکو نورو عسکرو ورلژل کېدا مهم او اړین بولي. د لغروس د چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ډیرول معقول کار دی. هغه د چارشنبې په ورځ دا هم ویل چې د دې ځواکونو د لیږلو په حق کې د فریبا ظاهر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه دمو جرمني سرتیرو استول یو کلیدی او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماشم لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تم لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغل وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قول اردو نرسلم او پامیر فرقه او د انجینری خونځې لرو. منګالتا موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګه په دې لپاره اړتیا هم لرو چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي.
روانونی د جرمني دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل بیا د چاشمې په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دی. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یو اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې دا مهال 1000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي، په دې کې 980 تنه یې جرمن سرتیري دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیري بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکي تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چاشمې په ورځ خبره سوې راغلي چې افغان ولسمشر اشرف غني ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د مې د میاشتې تر برید د مخه شاوخوا 100 تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د پېښور وکیلانو د پنجاب ګروپ اف کالجز او عظیم پبلیکیشنز نومیداري پر ضد درخواست جمع کړی. دوی تور لګولی چې د ادارو په خپل یو کتاب کې پښتنو ته سپکاوی کړی دی. عدالت د ادارو ته ویلي چې وضاحت وړاندې کړي. ځلاندې سوزی نور حال راکوي.
د پنجاب ګروپ اف کالجز او عظیم پبلیکیشنز پر ضد د پېښور های کورټ د 1200 وکیلانو ډلې کیس جمع کړی دی. د دغه وکیلانو په وینا د یادې ادارې د 14 جمعات د مطالعه پاکستان د کتاب په وصل ویختمه صفه د پښتون قام لپاره د جاهل او غدار ټکی کارول شوی دی. اډوکیټ ابرار حسین مشال رډیو ته وویل چې د یو قام پر ضد د داسې سپکو نسبتونو کارول د آئین او قانون هم خلاف ورزي ده.
بیهایند زمونږ بنیادی مقصد دا ولو چې کم را روان نسل دی هغه ته یو غلط میسج لاړ نشي، یو داسې میسج لاړ نشي چې پښتون په ذات خود گنی غدار دی یا جاهل دی. کې دوه وړنګ دی پنجاب بک والا استعمال کړو، پنجاب ګروپ آف کالجز والا. مونږ د نن پورې یو قوم خلاف چرته بد نه دی ویل، نه غواړو، ځکه چې دا پاکستان زمونږ د ټولو یو خوږ وطن دی او په دې خوږ وطن کې مونږ دا نه غواړو چې لسانی فسادات دې جوړ کړي. دا خو لسانی فسادات ته دا یو خپل یو کرایم دی.
وکیلانو سره د مطالعه پاکستان دغه کتاب هم پروت وو. یاد کتاب کې په 19مه صدی کې د سید احمد بریلوی او د سیکانو ترمنز د جنگ ذکر شوی دی او بیا یې پکې د سید احمد بریلوی د لخکر د ماتي خوړلو لاملونه ذکر کړی دي. کتاب لیکي چې دغه لاملونو کې یو لامل د پښتون غدار قام وو او دا چې د سید احمد پر ضد پروپاګندو باندې جاهل پښتون قام باور وکړو او د هغه تحریک ته زیان ورسولو. اډوکیټ اظهر یوسف خان وایي چې د پنجاب په عدالت کې به هم د یادو ادارو پر ضد د تاوان داوا کوي.
موږ وایو چې کم دا پبلیکیشن شوی عظیم دا د هدف کړی شي پښتانو نه به معافي غواړي. 22 وی آر ګوینګ ټو فایل ا ډیمیج سوټ او 10 ملیون ډیمیج سوټ ان پنجاب ځکه چې هغه جورزیکشن هغه ځای کې دی، هغه ځای کې سینې سے وجہ سے موږ به 22 تاریخ باندې روانو. دوه وروڼه زو ابرار صاحب اور دې باندې موږ د 10 ملیون هر جانه دا وکو اور دا به ان شاء الله مونږه سکسسفل بوی.
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا د سکولونو د نهم جمعات انګریزي په کتاب کې د پختون قام اتل کالو خان ته د ډاکو او غل نسبتونه شی وو چې پر ضد یې سخت خبرګونونه راپاره شول او احتجاجي مظاهره هم شوی وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتا اوسم د خبرونو لنډیز. تبا دا چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. دا خبره د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل پاڼه لیکلې ده، خو د اپوزیشن ډلې وایي دوی تمنه لري چې حکومت به دا کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جاسوسۍ په تور نیول سوي هندي وګړي کلبوشن یادو سره د هغه د کورنۍ د غړو د لیدو لپاره هغوی ته ویزې ورکړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دړکه ورکړې ده چې که کومو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رایه ورکړه نو به مالي مرستې ورباندې بند کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو نن د عمومي اسمبلی غونډه کوي. د کورمی ایجنسی مشران وایي د پاکستان حکومت د افغانستان ته تلونکي تری منګل لارې بیرته پرانیزي. دوی د چهارشنبې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د دوی د عام ژوند تر څنګ کاروبارونه هم سخت ځپلي دي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال پویان موین مرستیال وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره تجارت بیرته زیات کړي. نوموړي دا خبره چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچه د ترهګرۍ له کبله راټیټه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هلته د جرمني د نوي عسکرو ورلېژل ډیر مهم او اړین دي. دا څرګندونې د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. د ایران حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې هلته په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ زلزله راغلی، خو تر اوسه یې له کبله د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې زور 5.0 و او مرکز یې 15 کیلومتره دننه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوع مواد باندې لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس د میا ثاقب نثار په کراچۍ کې د سکولو اوبو په اړه ګامونو په پورته کولو پس د نهي په ورځ د لاهور میو هسپتال هنګامي دوره کړې او هلته د سکولو اوبو په شمول د نور د ضرورت سیزونو په نشتوالي نوټس اخیستی، کوم چې د اطمینان وړ خبره ده. دا یې زیاتوي چې چیف جسټس دا امر هم وکړو چې خزینه او د سړو وارډ بیل بیل کړی شي او صوبایي انتظامیه ته وویل چې صفا د سکولو اوبه، تعلیم، صحت د حکومت لومړی ترجیحاتو کې پکار دي. ادارې وایي چې د میډیا د لارې په کلو خاریو کې خلکو د سکلو لپاره د غیر معیاري اوبو ذکر په بیا بیا کیږي او هم دغه اوبه د ټولو بیمارو بنیاد دی. د اوبو پایپونو نه ترلاسه شوي اوبو سره سره د صفا اوبو خرڅولو دعوه کوونکي کمونو اوبه هم د ټیسټ کولو پس غیر معیاري ګرځولی شوي دي. ادارې په وینا پاکستان دا وخت هغه ملکونو کې شمارل کیږي چېرته چې د ګندو اوبو له وجې رابرسېره کېدونکي بیمارۍ زیاتې دي. ادارې اخري کې وایي چې چیف جسټس دا ګامونه اخیستو پس ضرورت د دې خبرې دی چې صحت او تعلیم په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې داسې ګامونه پورته کړي چې نتیجې د نړیوال معیار مطابق وي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په لوی 5 ښارونو کې د ټی بی مرض په اړه نوی پروګرام پیل کېدل په دې بنیاد د ستاینې وړ دی چې پر ځای د دې چې مریضان علاج لپاره هسپتالونو ته لاړ شي، بلکې اوس به د علاج اسانتیاوي مریضانو ته په کور دننه ملاویږي. ادارې وایي چې اکثره د ټی بی مریضانو ته د لایل مې او د علاج سهولتونو کموالي له وجې د دوی مرض اخیری درجې ته ورسي. ادارې زیاتوي چې په نوي آلاتو مشتمل ګرځنده د ټی بی علاج کولو ګاډۍ یا موبایل وین به هغه سیمو ته ځي چېرته چې د ټی بی مریضان وي او د هغوی د مرض تشخیص به کوي. ادارې خره کې وایي چې د مرض د تشخیص او د دې په اړه پوهه ورکولو سره سره دي وړیا دوایي یعنی او وخت په وخت مریضان چکول هم یقیني کړی شي. نو دا شان په دې مرض قابو موندل کې دی شي او په زرګونو خلک د مرګ خولې ته د تلو نه بچ کې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د روس تاتارس خبری اژانس د ترهګرو ډلو په لیکو کې د جګړو لپاره د روسي وګړو بارنوي وادونو ته د تګ او امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپاڼې بیا په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران د زیاتېدونکو رقابت په څیر موضوعاتو ته کتنې کړې دي. هارون بچای لنډیز وړاندې کوي.
اتارتاس خبری ایجانس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر الکساندر بورټینکوف په حواله ویلي تر څلور نیمو زرو زیات روسي وګړي بهرنیو هیوادونو ته د ترهګرو په لیکو کې د جګړو لپاره ورغلي دي. نوموړي زیاته کړې ادارې هڅې کوي هغه لارې وتړي چې د وسلوالو شخړو له سیمو لکه منځني ختیځ، شمالي افریقا او افغانستان او پاکستان څخه پرې د وسلوالو ډلو غړي روسیې ته او روسي وګړي دغو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. په لیکنه کې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر له قوله همداراز ویل شوي له 2012 زیږدیز کال راهیسې له زرو زیات داسې کسان چې د غیر قانوني مهاجرت چینلونه یې درلودل نیولي او عدالت سزا کړي دي. په لیکنه کې د دغه روسي چارواکي په حواله زیاته شوې دوی دا مهال د ترهګرو د پټو او غیر فعال ډلو او همداراز د فردي وسلوالو چې په وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې بریدونه کړي دي د پنخه کولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا د امریکای وال سټریټ جرنال اوسپانې په یو لیکنه کې راغلي سعودي عرب د نهې پر ورځ د دغه هیواد د پلازمینې پر لور له یمن څخه د غول شوی د حوسي یاغیانو بلاسټیک توغندې تر معلومولو وروسته ویشتې دی. لیکنه وایي دا په تیرو دوو میاشتو کې دویمه داسې پیښه ده چې په ترڅ کې ښایي د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شي. لیکنه کاږي یا دواړه مخالف هیوادونه په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو په هڅه کې دي. سعودي د یمن حوثیانو ته چې یو شیعه غورځنګ دی او د هغه هیواد پلازمینه سنا کنټرولوي په سیمه کې د ایران د یو اعلیکار په توګه ګوري. ایران بیا پر دې هیواد حوثي یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وسلواله ډله زخت زیاته ځپل شوې د سیمه ایز نفوذ ترلاسه کولو لپاره د سعودي او ایران ترمنځ رقابتونه ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي.
هارون بچاو د پاکستان د ورځپاڼې لیکي چې په ملک جمهوریت ته ودی لپاره مقامي حکومتونو د نور اختیار ورکول پکار دی. په مقاله کې راغلی چې صوبایي حکومتونو د مقامي حکومت ارډیننس 2013 په سمته غنډه دی عملی کړي. د مقالې لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې سیاستوالان او بیوروکریټس له ولس نه آواز او وسایل اخستو کې بوخت دي. هغه خلک چې په واک کې دي د دوی په خیال مقامي استازي یعنی لوکل ګورنمنت یو بوج دی. د دوی په خیال هغه استازي په خپلو حلقو کې د کار پر ځای پیسې په خپلو جوبونو کې اچوي. ورځپاڼې لیکي د مقامي حکومتونو په اړه ډیر بې باوري موجوده ده. سیاستوالان او ځلي بیوروکریټان چې په وسایلو کنټرول لري د تاڼو او تحصیل سیاست شروع کړی دی. د دوی کار قانون سازي کول دي او هغه عملي کول وي. خو د ورځپاڼې په خبره روان حالات بدلولو سره به دوی تا غواخ جوړ شي. ورسپانډي کې جنرال زاول حق او بیا جنرال پرویز مشرف په وخت کې مقامي حکومتونو ته یو شمیر اختیارات ورکړل شوی ول چې اوس تر ډیره حد راکم شوی دي. د مقامي حکومتونو ناظمانو سره په وسایلو ډیر اختیارات موجود دي او د نوي سیاستوالانو جوړولو کار هم کوي. خو سیاسي ګوندونه لدی خوشاله نخکاري. دان ورسپانډي کې په سلور واړو صوبو کې مقامي حکومتونه په سنسه طریقه صوبایي حکومتونو ماتحت کړل شوی دي. ورسپانډي په دې کې د کچري د راغونډولو کار حواله ورکړی او لیکلي دي چې دا کار د مقامي حکومتونو دی. خود دې ټیکې په سیاسي بنیادونو ورکول کیږي. ورسپانډ لیکي د ځلي مرستيال کمشنر سره د مالی چارو اختیار وي. ورسپانډ په مقاله کې د مقامي حکومتونو د استادو آئینی مالی اختیاراتو په اړه ډیر تفصیل سره لیکلي او په دې خبره زور راوړي چې مقامي نمائندگان په مختلفو سانګو کې کار کولو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو مرسته حاصلولی شي. په دې کې په خارونو کې جامع پلان د پولیو مخنیوي لپاره کمپاین د ډینګي وایرس ختمولو لپاره هڅې د خوراکي توکیو د بایو کنټرول کول او نور کارونه شامل دي.
مشال ریډیو زخمو د ګلایاز لخوا رپورټ واوریده. د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون رسپانې کې لیکوال طلعت مسعود لیکلی چې هلته اوس داسې هڅې روانې دي چې یو ټیکنوکریټ حکومت راسي او پوز په یو نوی شکل کې حکومت وکړي. د پوینا دا به د هیواد ولس لپاره ګټونه کړي. د لیکنې غټه کې فرخنده اسد وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طلعت مسعود لیکي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې جمهوریت ډیر کمزور دی او له یو شمیر چیلنجونو تیریږي. خو د سیاستوالو او د پارلماني غړو د ځینو کمزوریو مهمو مسلو ته زیات پام نه کول، په ملکی مسلو نه یو ځای کېدل، قانون سازي نه کول او دا شان نورې ډېرې خبرې چې له وجې نه یوازې منتخب حکومت د ولس لپاره هغه څه ونه کړل چې د څه لپاره خلکو ووټ ورکړی وو. لیکوال وایي د دغو ټولو کمزوریو باوجود
هم باید په دغه هیواد کې یو ټکنوکریټ حکومت جوړ نشي او نه پوس په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د نیمې نه په زیاته موده پوس حکومت کړی دی او دغه ټولې تجربې یو ځل شوي دي او په تیرو څلورو پوځي کودتاو یا مارشلاو کې مونږ ولیدل چې دغه د پاکستان لپاره ګټور ونه ګرځېدل. نو اوس داسې ګنګوسی دي چې ګنې په دغه هیواد کې به یو ټکنوکریټ حکومت جوړ شي، خو د لیکوال په خبره په کار نه ده چې داسې وشي. طلعت مسعود لیکي د جنرال ایوب او جنرال یحیی دور د پاکستان د ماتېدو سبب وګرځېد، اقتصاد ته تاوان ورسېد او بیا د ځینو معاهدو کولو سره د پاکستان اقتصاد ته د مرستې ورکولو کوششونه وکړل شول. هغه دا هم وایي د جنرال ضیا او جنرال مشرف په دور کې د شبو غلطیانو قیمت اوس هم د پاکستان ولس ورکوي. طلعت مسعود وایي جنرال ضیا د پاکستان د ریاست ټول کردار بدل کړ، هغه مذهب د سیاسي ګټو لپاره استعمال کو، د دغې له لارې افغان جهاد ته لاره برابره کړه. بلخوا جنرال مشرف امریکا ته خپل ځان حواله کړ. د 11 سپتمبر د پیښې وروسته هغه لکه چې د داسې یوې واقعې انتظار کوو چې خپل ځان په خلکو په نړۍ ومني او نن هم د پاکستان ولس د دغو غلطو فیصلو قیمت ورکوي. د کارګل پیښه هم د هغه په وخت کې وشوه. لیکوال وایي تیرو تجربو ته په کتو سره چې کله هم په پاکستان کې یو غیر جمهوري او غیر منتخب حکومت راغلی، نو هیواد یې په کلونو وروسته بوتللی دی، ادارې ماتې شوي دي او پاکستان د جمهوریت لپاره خپل سفر بیا له سره پیل کړی دی.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي که ارګ د عطا محمد نور په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه ونه کړي، نو د دغه اقدام پر وړاندې به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د دغه ګوند مرستیال وایان زبی فطرت د چهارشنبې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د نظامي او وسلوالو حرکتونو غوښتونکی نه دی. تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د عطا محمد نور د استعفا تر منظوري دوه ورځې وروسته له ولسمشر مڼې څخه وغوښتل چې په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د چهارشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې که ولسمشر مڼې د دوی دغه غوښتنه له پامه وغورځوي، نو د حکومت د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
په دغه اعلامیه کې د ارګ دغه اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف بلل شوی او له حکومت نه غوښتل شوی چې په دې اړه بیا کتنه وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند په اعلامیه کې د ښاغلي نور په اړه د حکومت پریکړه انحصاري بلل شوې او پکې ویل شوی چې ولسمشر مڼې دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې د حضور نه په استفادې ترسره کړې. دغه ګوند تېره ورځ هم د ارګ دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د عطا محمد نور استعفا یو اړخیز او دوی ته د منلو نه ده. ولسمشر مڼې د جمعیت ګوند دغه اعلامیه او څرګندونو په اړه لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. عطا محمد نور هم د ولسمشر لخوا د نوموړي د استعفا له منل کېدو وروسته ویلي چې د خپل استعفا څو میاشتې وړاندې د ارګ سره د مذاکراتو پر مهال ورکړې وه او اوس مهال ورته د منلو نه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د بدلون پر سر راپورته شوي جنجالونه د هیواد د ولس په خیر نه بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه داسې وویل:
زه اول خو دا مسله باید د ولس پر پروپوز چې د افغانستان نظام دا یو شاهي نظام نه ده. کله چې د ولسمشر مور شاهي نه ده، په دې معنی چې په ټول اداره کې به قطعاً شاهي نه وي. دا یو اصل ده چې یو سر
خغل صدیقی وایي په روانو شرایطو کې چې سو تروریستي ډلې د نظام او خلکو په وړاندې فعالیتونه کوي، اړتیا لیدل کېږي چې دا شان مسایل د مشورې او روغې جوړې له لارې حل شي.
د افغانستان په جلال آباد کې د وریښمو لار او افغانستان تر سرلیک لاندې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د دې تاریخي لارې په تناظر کې د افغانستان پر ارزښت بحث شوی دی. باز محمد عابد حال راکوي.
د وریښمو لار او افغانستان علمی او سیرینی سیمینار د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې ترسره شو. دغه سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل: له سیمینار موخه دا ده چې د وریښمو د لارې په مسیر کې د افغانستان اهمیت په ډاګه کړي.
د وریښمو نړیواله لار اوس یوازې د یو تاریخي لارې په توګه نه ده مطرح، بلکې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د یو مهمې موضوع په توګه چې هر هیواد د خپلو ګټو مطابق دلچسپي او لیوالتیا ورسره لري. چې افغانستان د دې لارې په منځ کې واقع و، نو موږ هم د یو هیواد په توګه وغوښتل چې د دې لارې ارزښت او افغانستان مطرح کړو.
د بلوچستان د کوټې پوهنتون استاد برکت شاه کاکړ هم د دغه سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په منځنۍ اسیا کې چې کومې ستونزې را پیدا شوي تمه څرګندېږي چې د ورېښمو د لارې په آبادېدو سره به تر ډېره هواري شي.
منځنۍ آسیا او بیا مدر ټول ساوت ایشیا موږ ته وایي سوهلي آسیا د دغه د بیا ودانولو او دا چې دا وخت ورپیش کوم ستونزې دي کاغه د عسکریت یا د ترهګرۍ په بڼه موږ وینو کاغه موږ د غربت او د قحط او د محرومۍ په شکل کې وینو هلي ډېرې زیاتې دي له دې لارو څخه چې دغه لار راتېرې سي دا به کنن په لږ وخت کې یو نوی افغانستان یو نوی ټاټوبی وي د دې کوم مزکنۍ او سیاسي موقعیت دی چې په زرګونو کلو باندې ډیر زیات مسلم پاته سو د ورېښمو د پخوانی لارې د بیا آبادولو په ترڅ کې د افغانستان چې کوم اهمیت یې غو نور هم زیاتیږي.
لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال وایي چې دا ځل به د ورېښمو لار د نوي پرمختیايي لاسته راوړنو شاهد وي.
دا ځل د ورېښمو لار یوازې د سمکه پر سر د اوخانو د کاروانونو د لیګرالیک لار نه ده، د پدریو برخه ده، ترزمکه لاندې، ترزمکه پر سر او په هوا کې، ترزمکه پر سر به د ریل پټلۍ او د نورو ترانسپورتي وسایلو لارې وي، ترزمکه لاندې به د پایپ لاینونو او سایبریک کیبلونو د انتقال ترانزیت وي، او د هوا پر سر به د برېښنا د مزیو انتقال وسایل وي. او جالبه ده چې د دې ټولو لپاره بیا هم څلور لارې افغانستان
د ورېښمو لار شاوخوا 2000 کال پخوا د آسیا او اروپا ترمنځ سوداګریز لار وه چې یوه برخه یې له افغانستان هم تیرېدله. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان یو شمیر مدني فعالان کابل ته تللي او هلته په یو غونډه کې ګډون کړی. دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید یو له بل سره د اړیکو شکول لپاره ګامونه پورته کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د پاکستان یو شمیر ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او ګڼو ستونزو ته لار هواره کړې. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار ده چې دغه پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاری او ناامنۍ هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغې چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ ډېر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کبله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واکې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. له دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وایي کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ به هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
واضح پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه ده چې د مهربانۍ له مخې پر خپلو سیاست مدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې په لګټي غواړي باید پرې نه خودر شي چې دوه لوی ملتونه په خپلو کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي موین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی وو، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
مشال رادیو ته غوږیست او سم تاسو پام د مشال رادیو اونیز پروګرام مشالون تر اړوم د خبرونه شاهین منری تاسو لپاره وړاندې کوي چې تکراری خبريږي.
ستړمو شوریدونکو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی فرزونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدہ بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې و. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وا چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه اثر اخستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیداری او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په کاجر کاکا ته کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلې شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا دې په کور کې پیدا شوی و. نو دا شروع کے چنگا دسین بیبی پنمو دیدی رومبیل چرے نگا چکم راغل آزاد پختون راغل پکال درشم کے بیار یغی نفس مسلسل پختون دے باچا خان چکم رسالہ ونے آغی کے بعد دا دی پنم راغل سین بیبی چکل دا باچا خان پا دی پختون اخبار کے دی تبلیغ پا طور بانی مضمون لکی او پاگا مضمون چی دا سین چی زمون گا خوین دی چی مضمون را لگی دوران مضمون نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او پاغه کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې. نو چې په هغه کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم سره لګئ. نو بیا د سلوختم او د شپږ سلوختم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي نو هغه بیا په صحیح د بشرا بیگم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبی دا یو بېله زنانه ده یو بېله لیکواله ده او دا صحیح بشرا بیگم چرن دا یو بېله زنانه. نو بیا بیا په شپږ پنځوسم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغه کې د تره یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ډل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سین بیبی چې ونو دا هم صحیح بشرا بیگم دا د کاکا صاحب د زمار ویره ده.
د سیده بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانۍ نو خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سر خوش تحریک او بیا دی اغي په ډیر جو بن کې نو دا به خپل نیک سره په درسو کې تلا او د وو کال په عمر کې دې چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت وو دی اغي د هغه ټول تربیت دي شوی په هغه وخت کې. نو همدا وجه چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې خپل پلان او بیا دی یو لطاف ګل صاحب د دی یو استاد او ډاکټر بیگ لوی پوهان سره کاکا خیل میان لطاف ګل یغی نه بیا با خیر تعلیم یې ذکر دی ځکه هغه وخت خو نه سکول او نه کالج او نه صدا سیزنو چې هغه نه دی د ذکر ویلو بیا دی هغه نه ار څه ذکر دی دا ټول کتابونه ویلي او بیا د پنځه دیشم کې د دې لومبه لیک دا آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی. دا د غرنګ بیا د سلسله شروع دا دا تر دې 2000 د 14 اگست 2002 کې د بیبي نرمن وفات شوی دا کاکا صاحب کې
ڈاکٹر سہیل خان وائی چې سید بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړی دی. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغه بعد هغه وخت د قامی مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو تا پاور پی خستنزو د خپل فکر سرګندونه کوله.
د 200 کال په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بیل په 15 درشم کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې دی لیک چې دینو د پښتنو جنکو په بیوسه او دی اغي په دغه ستونزو چې کومه اغي سره مخ دي پاږي کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په ودیرشن کې نامراد جهانارا. دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلې وه، ډېر ښکلې شاهکار افسانه دی لیکلې ده د دې پښتنو جنکو په بیوسه باندې چې دوی په چاپیرچل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته، هغه موقع ورسره نشته، نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده. د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل، دا پخپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و، دی انزیشتم چې میا ازادګل چې دی نو دی افغان اخبار به جاري کولو د نوخار نه، اور د هغې کې دوه زیاتره داسې اویا فیصدی پکې اردو وه، خو دېرش فیصدی په هغې کې پښتو وه. نو د هغې تیارېدل هغه به د دوی په کور کې هر څه، نو دوی ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک د کریټو د آرټ د دې خبرو نه هغه خبر وه. خو بیا دا چې په اودېشم کې د دې افغان اخبار بمبئی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی، د دې افغان د دې اعزازي مدیره هم پاتې شوې ده. په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وه کې د اولنی ځل باندې پکې د دې سیدا بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول. بیا پېښور نه چې کوم شاباز اخبار وتی ده، په هغې کې د دې ډېر مضمونونه چاپ شوي دي، شعرونه د هغې کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي. په یو څلوېښتم کې بانګې حرم یو باقاعده احتوار هر و، په هغې کې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې دې خپلې افسانې لیکلي دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو، د دغه لپاره د ښځو تعلیم ډیر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبي د لیکونو په اړه صدا سوای
دی دی چې کوم کمال د کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چې کوم میسج ورکړی دی، نو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې، نو هغه د ملي وحدت، د انسانیت، د انساني قوت، د محبت، د ښېګړې، د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسولې دي زنانو ته، مېرمنو ته او عامو وګړو. نو دا د دې لوی کمال دی، ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی، په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې ټولی صوبې تعلیمي ریشو چې رنده څلور فیصدی وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خانتا بیگم دا اولنې زنانه وه چې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیگم دی، چې دې هغه سوچ، هغه فکر، هغه بشر دوستی، د مذهب باره کې ډېر ښکلي لیکل لیکلي دي. د کمالداری چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د غزل او نظم دواړو باندې ډېر ښکلي کار دی.
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډېر سړی هم د زده کړو نه بې برخې وو. هغې ټول عمر په کور تیر کړی وو، خو د خپل قلم په وسیله یې قومي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی یو ډیر زبردست نظم دی، دا وایي چې زمون په وینو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن، او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن، او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو، خوب د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن، او نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم، که په پیدارو خپول وي شي فرزندان د وطن، او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت، وګوره څومره د قومونه محبان د وطن، او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خوې، لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن. دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه، که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتاب کې دی لوستلې، ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي، او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی، یا زما په لیکونو د بیلتون دي، او له بدبخت خپل خواهش را پور اور شو، د هوس غوند مې شپې په میګتون دي،
اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.